سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګوبرنل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM وایي چې د افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیرونی له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر مهرابیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوی. د ایران رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برښنا د پرچاوي پرستون زهم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیر له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري لیبیا ته چې وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو زیانمن کړی دی مرستې ولیږي. انتونیو تاجانی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ایتالیا حکومت د لیبیا په ختیځ کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه سمدستي ومنله. هغه ویلي د ایتالیا د ارزونې یوه ډله له مخکې لیبیا ته روانه شوې ده څو د ملکي خوندیتوب له قطعې سره خپلې چارې همغږي کړي. د راپورونو له مخې د لیبیا په ختیځ کې تر سختو ورښتونو او سیلابونو وروسته شاوخوا 10,000 کسان تری تم دي. د لیبیا چارواکو پرون وویل چې تر اوسه د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي، خو دا ویرشته چې د مړیو شمیر له 15,000 واوړي. په تیرو څو ورځو کې د یونان، ترکیې او بلغاریا په ځینو برخو کې هم د دې طوفان له کبله د لږ تر لږه 20 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. او د سویډن ملي راډیو وایي د دې هیواد حکومت اوکراین ته د ګریپین ډوله جنگی جټ الوتکو پر ورکولو غور کوي چې د روسیې پر وړاندې جګړه کې وکاروي. د راډیو پروند د ځینو سرچینو په حواله چې نه غواړي نمونه یا چی راپور ورکړ شي، د سویډن حکومت د نورو مسایلو ترڅنګ غواړي پوشي چې دا اقدام په خپل د سویډن پر دفاعي وړتیا څومره غیس کوي او په کوم سرعت کولای شي د الوتکې اوکراین ته وسپاري. د راپورونو له مخې د سویډن حکومت خای د پنځمه تر ورځې پورې د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوړي چې دا موضوع په رسمي ډول مطرح کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقوقو په ناوړه سرغړونو تورن کړي. د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا بیا رد کړي چې په تورخم دروازه کې د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي. د پاملرنې مؤسسې یو سروې ښیي چې د افغانستان د 88% وګړو عواید کم شوي دي.
په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده ډیر ښه سپورټر وم د کورنۍ، ولی اوس زنه سم کولای چې له کورنۍ سره مرسته وکم.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې له رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه فعاله شوې ده.
موږ راته وو رومیان راچو د ماشين په واسطه د وبوس رومیان ترازی اته به فواري چلانه دي په وبو اوس دا وځي د رومیان اوځي به ته موږ سره ځل د ماشين نه.
د لیبیا په درنا ښار کې د طوفان لکبل د درنو تلفاتو جزئیات هم درکو، او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړی دي، او وایي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو خځو نارینهو نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د خځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی د خځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندولې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور لخبروي سره هم حال دي چې د 2022 کال لمارچ څخه پیل د سګانی کال تر اگست میاشتې پورې مدران غړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې ده. په راپور کې د خځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو وهلو ټکولو په کم عمر د نجونو د ودولو په ګډون د سرغړونو 324 موارد مستند شوی دی. په راپور کې له طالبانو لمخکنی دورې سره د اوسنی وضعیت مقایسه نه ده شوی، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلی دی چې ملګرو ملتونو همدارس د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سم حجاب یې نه دی اغوستی د ناوړه چلند موارد هم مستند کړي، او یا په دې خاطر چې له شرعي محرم پرته راوتلي دي بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅلوېت غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقوقو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازي واستوي، او اروپای ټولنې هله خوده چې د اکتوبر تر 14 پورې په جنیو کې د دې شورا پر روانه غونډه کې به د دې استازي ماموریت تمدید شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي دي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو د لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړ چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي، او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه ل خپل ځان مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي، او وایي طالبانو د پاکستان په خاورې کې تاسیسات جوړول چې پاکستاني مخه نیواله. خو د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونه یې د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاورې کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستاني ځواکونه ور باندې ډزې وکړي. لدې پېښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سوی مسافرو او په بیلابیلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته سخت ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبرلانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه وری مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر ضلع مرستیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهرا د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه انشاء الله الحمدلله دوه نه خاور ومنګ نه وته پر پاکستان د افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې د پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي.
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک حملې زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. پسند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ تیرش په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له تیرې شنبه یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼې په پاکستان کې د استوګنی قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نورو موضوعاتو ته. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د څښلو د پاکو اوبو له نشتون څخه شکایت کوي. د دې په وینا د ستونزې سره د تیرو څو کلونو را په دې خوا مخامخ دي، خو سږ کال د وچکالۍ له کبله اوبه ډېرې کمې شوې دي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د مرکز ناوی او نورو کلي اوسیدونکي وایي د څخلو پاکو اوبو په خاطرې چې په خاکو می څاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سرکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څخلو پاکو اوبو د نشتون لامل د ورپی خستونځو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډېره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکړي او دلته د سرکا کې د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالي ده، څه نشته دي او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه د کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو ګاللو وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش پدې کړې چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې پاترپو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بستکلې دي ان شاء الله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سینخوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډیرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو، خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو ورخت کم شوی، خړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سینو وبې د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای وسیدونکې غنو ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاملرنې خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې د 80% خلکو میاشتنی اواید کم شوی. د مسی په یو راپور کې ویلي دي چې له دې ډلې 83% خلک په میاشت کې تر 15,000 افغانیو کم عاید لري. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. دې موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په 9 ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتني عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی. په راپور کې ویل شوی 68% نارینه وو او 42% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمیدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې، روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري. اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوي دي. د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري، چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون، د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمیدو مهم لاملونه ګڼي. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې په خواهی په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي. نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي 8 کاله یې له رسنیو سره کار کړی خو 15 میاشتې کېږي چې بې دندې شوې.
له کله نه چې زه بې وظیفې سوی یم یا هم بې کاره سوی یم، شخصا زه له ګڼو ستونزو سره مخ یم. په دغو نموده کې چې ما وظیفه درلوده، کار مې کاوه، زه ډېره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي دي. د هېواد د عجلو خدماتو ادارې ویلي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تری تم دي او تر 10 زرو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا د ختیځ د ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهد و چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلي، همداراز کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
ورسته له هغه چې ویجاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګري کورونه او موټرونه په څپاند اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیش شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سیل
للهي خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمي در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلې یو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورو ترڅنګ درېږي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلی هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یو ډل لیږلې ده. د سره صلیب او سره میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکونکي تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچوي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشه د لیبیا حق حکومت چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړې دي. فريدي سيال د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړې.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنډه کې یو مطلب خبر کړی دی چې سرلیک کې دی له هغه افغان متحدانو سره مرسته چې امریکا هیر کړل. په مطلب کې د 2020 کال فبرورۍ میاشتې راهیسې له طالبانو سره د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د سولې د خبرو د پیل یادونه شوې چې له مخې امریکایي پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وتلی وای. دا ورسپانې د لیکنې په اساس د دې موافقې پر بنسټ د امریکا په مشرۍ نړیوالو سرتیرو له افغانستانه وتل پیل کړل او په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شو. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي دا 2020 کال په جنوري کې جو بایدن د اوسنی ولسمشر په توګه کار پیل کړ او هغه د طالبانو او ترامپ د ادارې د سولې د دې نیمګړې موافقې د لغوه کېدو پر ځای چې دا کار یې کولای هم شو یوازې دومره وکړل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه یې له می څخه سپتمبر میاشتې ته وغځوله. خبرونه وړاندې لیکي چې د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په جریان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول چې ډېره برخه یې د طالبانو لاسته ورغله او یا په سیمه کې تور بازار ته وړاندې شول. خو د ریویو ایشیا په لیکنه دا توان د هغې معنوي زیان په مقایسه چې امریکا خپل لسګونه زره متحدان چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې وې په افغانستان کې یوازې پرېښودل. ګارډین ورسپانې د یو راپور په اساس په خپل وروستۍ غنډه کې لیکلي دي چې په تیره یو لسیزه کې د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې مبارزې لپاره نږدې 1 میلیارد ډالر لګیدلی، خو برعکس دې پیسو له بشري حقونو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. ورسپانه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د څېړنو سازمان او د زیانمنو د مخنیوي د نړیوال غیر حکومتي سازمان د موندنو په اساس لیکي چې د مخدره موادو د مخنیوي پر ضد د مبارزې د پالیسۍ او د ملاتړ لپاره د 2012 او 2020 کلونو ترمنځ متحده ایالاتونو 550 میلیونه ډالر او اروپایي ټولنې 282 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. ګارډین وړاندې لیکي چې برېټانیا له 2012 کال وروسته تر اوسه په دې برخه کې 22 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې څه باندې 10 میلیونه ډالر یې په کولمبیا، موزمبیق، دومینیکن جمهوریت او پیرو کې لګول شوي. ورسپانه دې راپور ته د اشارې پترڅ کې لیکي په 2020 کال کې هومره پیسې چې د مخدره موادو د مخنیوي د پالیسۍ او د ملاتړ په برخه کې د مرستې لپاره ځانګړي شوي د تعلیم او د کار د حقونو په برخه کې نه دي لګول شوي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 2 هیوادونو نو چلک اوایت لري په هغه فهرست کې شامل دي چې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې مرستې ترلاسه کوي. د ګارډین د معلوماتو لمخې افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته هم د پولیسو د روزنې لپاره یو اندازه پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ولکر ترک په روان 2020 کال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پایت رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا سازمان نه د توانیدلې د نړۍ په هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید بهیر ودروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز وای په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي رکود سره مخامخ ده او بیا راپورته کې د لینا شونې دي. د مرکز مشر کریستی ابیزایت پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د 22مې کلیزې په مناسبت دا د امریکا او متحدانو لپاره یو بریا بللې، خو یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد د مبارزه د ملي مرکز له ارزونې سره موافق نه دي.
په امریکا کې د نننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریت له 2 کلونو تیر دوه وروسته د امریکا د استخباراتو وروستي ارزونې خې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوی او نور په امریکا د بریت توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابیزید د دوشنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زبریدونو د 22مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدل ناشونې دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو ورتیا د رهبرۍ مهارتونه د ډلې یووالي د ټیټو او لوړ رتبه ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یو بل الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسانو وجل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د لمنځه وړلو په موخه چې مشر اوساما بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې بریټ په شان بل بریټ با تقریبا د تصور وړ نه وي. خټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځوړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګری شبکې خپل جنگیالي له څو محدود غړو څخه تر شپېته لوړ پوړو چارواکو او تر څلور سو ډیر جنگیالي په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي رادیو ته ویل
درته 20 سال گذشت
تیر شلو کلونه کې نه وازده چې القاعده لمنځ نه تللای بلکې نور ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړي او دغه ډلو ډیره برخه له القاعده سره نږدې دي کې لري
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسد الله ندیم وای په سیمه کې تروریستي شبکې چې په خوایله القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
شبکه القاعده زمون
له هغه وخت چې القاعده شبکه د سپتمبر د 11مې په بریدونو تورنه شو په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شو. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید په خوا د القاعده غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
درګیر با ای گروه هستم
اوساما بن لادن چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرح وو د 2011 کال د مې میاشتې په 2 منېټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریډ کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وجل شو. ایمن الزواهری چې د اوساما بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو د 2022 کال د جولای په 11مه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د بریټ په پایله کې وجل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړي او تلی ټینګار کړي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. لدې سره سره د افغانستان گاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA
راپور زموږ قضاوت.